پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیقه یار را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان په کابینه کې له بدلونه خبرو او داسې ښکاري چې د افغانستان په برخه کې د هند په بهرنۍ تګلاره کې تغییر راغلی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قومندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټربم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. راپورونه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي او امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرمونو نوې دعوه درج کړې. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیه قومندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټربم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. تېره شپه ناوخته په عینومینه کې په یوه موټربم چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې د چارواکو په وینا شپږ ماشومان او څلور پکې ښځې وې. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وای چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخوانی ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. یوه حکومتي سرچینه وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمی پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي. د سرچینې په وینا نوي وزیران به د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د دوو وزیرانو د لری کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په یو خبر پانه کې وویل چې ښاغلی عبدالله او د ولسمشرۍ نور کاندیدان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د جګپورو چارواکو له بدلون سره مخالف دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د فهرست له خپرېدو وروسته باید په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه محدود شوي وای. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ، خو نور جزئیات ورنه کړل. د سیمې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوستې حمله وکړه او له لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د سرچینې په وینا په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمیر یې معلوم نه دی، مګر د سرپل والي عبدالقادر د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی او نن به له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته رسیدو سره سم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو حساس حالت کې ده او خورا زیات خطرناک اقدامات پکې کیږي، نو ځکه له ګاونډیانو سره سلام مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې مخکې ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي، خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي.
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره،
که زموږ دښمنان پوه شي چې موږ مایوسه کیږو نه، که مو پر خاوره بمباری وشي، که مو ماشومان شهیدان شي، که مو عزیزان سرونه ورکړي او اسیران شي، بیا به هم موږ د خپل هیواد له خپلواکۍ او عزت څخه لاس ونخلو. د ایران د رسمي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی دا څرګندونې پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر وروستی راپور چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څیړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې. راپور په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ولسمشر ترامپ او ټیم یې د مولر د تحقیقاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. وروستی خبر، امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرایمو نوې دعوه درج کړې. پر اسانج تور لګول شوی چې د زرګونه پټو اسنادو په خپرولو سره یې متحدو ایالاتو ته سخت زیان اړولی. د 1300 تورونو لرونکې دا قضیه چې جزئیات یې پرون خپره شول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس جوړه شوې ده. په دعوه کې اسانج تورن شوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ څیړونکې ته یې لارښوونه کړې چې دغه اسناد افشا کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼه د اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د محرمو اسنادو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. اسانج وروسته له دې چې په اپریل میاشت کې په لندن کې د اکوادور له سفارت څخه ووت، د محل په برتانیا کې په توقیف کې دی. د څو کاله د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په کابینه کې احتمالي تغییرات او د بدلونونو پر سر د ارګ او اجرایی ریاست اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. هند وایي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي، ځینې پرې باور دي چې دا د افغانستان په اړه د هند په پالیسي کې د بدلون نقشه ده. د میدان وردګ خلک له روغتیایي اسانتیاو شکایت کوي، والی هم دا ستونزه مني.
خلکو نفوس ډېر دی او په اول مرحله کې 220 شبخانه ضرورت لرو مرکز کې یا هر اول سوالی کې از اخر 50 بیستری شبخانه باید ولرو.
د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د غلا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننې لوبې په اړه د افغان کرکټ بورډ له تخنیکی صلاحکار تاج ملک سره شخیدلی.
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دې لوبې لپاره زموږ تمرینات ډېر په ښه توګه ترسره شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. په داسې حال کې چې اجرایی ریاست د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، په دې وروستیو کې یوه معتبره دولتي منبع د یوه وزیر او یو سرپرست وزیر د ګوښه کېدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لنوملیکن وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوښه کېدو په اړه د اجرایی ریاست لمخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لري شوې دي. یوې معتبرې دولتي منبع چې نه یې غوښتل نوم یاد شي، د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شهزاد ګل آریوبی پر ځای فهیم هاشمی او د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای ډاکټر شاران ګمارل شوی دی. اجرایی ریاست په دې اړه تبصره نه کوي، خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه،
د وبل خیتر راتلونکو انتخاباتو پورې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وي، خو په دې معنی نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر له دولتي امکاناتو کار واخیستل شي چې دا د قانون خلاف دی.
خلاف قانون است.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا نظر د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لورې دا ډول څرګندونې د دغه هیواد په دریځ کې د بدلون ښکارندویي نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریس خلاف وویل چې هیواد د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هر هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریس کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلی کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم د طالبانو سره خبرې کړي او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریس کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریځ کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
خپله په دغه خبره کې کوم نویوالی نه وینم. لومړی خو دا باید عرض کړم چې تر څو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، په مذاکراتو کې شامل نه وي، سوله ممکنه نه ده. دا خبره د دوی چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هره لار چون بله لار نشته، نو زه خپله دا دوې کلمې مترادفې بولم او داسې فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغیر راغلی. نه یوازې دا چې د هند په دریځ کې تغیر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالاتونو هم تر دا اوسه پر دې باندې شعار اچولی، په دې ټینګار کړی دی چې باید د طالبانو او د افغان لوري ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکراتو کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوې وه چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړه شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوي د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
وړاندې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی دی او دا به واورئ چې دی په کومو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. خو اوس په میدان وردګ ته مخه کړو. د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې له روغتیایي اسانتیاو شکایت لري. دوی وایي د ولایت نفوس له یو تر یو نیم میلیون پورې دی او روغتیایي اسانتیاوې خورا کمې دي. د ولایت والي څه وایي؟ نجیب الله خیل راپور لري.
د میدان وردګو اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د روغتیايي خدماتو له کمواله شکایت کوي. وايي په یاد ولایت کې وړاندې کیدونکي روغتیايي خدماتونه د نفوس په پرتله لږ دي. د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری آزاد راډیو ته وویل چې د یاد ولایت نفوس خوښه 1 میلیون او روغتیايي خدماتونه د څه باندې شپږ لکو خلکو لپاره دي. د زیاتوي میدان وردګ د څو ولایتونو د لارې په مسیر کې پروت ولایت دی.
د وردګ ولایت چې د 1 میلیون شاوخوا کې نفوس لري، حال دا چې دلته د 15 لکو دپاره خدمات عرضه کېږي، نو 15 لکه خلک د دې څخه بې برخې پاتې کېږي. بیا دا دوه ډېرې مهمې شاراوې په دې باندې پرتې دي چې یوه شارا نمبر 1 ده، بله شارا نمبر 2 ده چې په دې باندې پراته دي. په دې باندې ډېر اکسیډنټونه کېږي.
مدني فعال قیوم راستمن وایي چې د دې ولایت په مسیر باندې د اوړي او منی په موسمونو کې کوچیان هم ډیر تګ او راتګ کوي، چې روغتیايي مرکزونو باندې د خلکو فشار زیاتیږي او درملي لږ وي.
زموږ ولایت یو د کوچیانو د عبور او مرور یو ولایت دی. دلته په دې وخت کې د اوړي د پسرلي د منی په موسمو کې کوچیانو عبور او مرور کوي، نو په کلینیکو باندې فشار ډېر وي، دوا یې کم وي.
د رحمت الله په نوم د یاد ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د میدان ښار ولایتي روغتون د چاپیریال درملنې او معالجې له اړخه ښه دی، خو پرسونل او درملي لږ دي.
محیط لري، ښه ډاکتران لري، انشاءالله هر څه سیستم سم دی، خو یوه غوښتنه ما دولت نه ده چې د سرطامې ته پراختیا ورکا، نور یې پراخه کا، سټاپ یا پرسونل یې زیات کا ورته.
د میدان وردګو د عامې روغتیا مرستیال خیال محمد شفیق وایي د دوی د معلوماتو له مخې د یاد ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي، خو دوی ته د خواوشا 6,00,000 خلکو په تناسب روغتیایي بودیجه ورکول کیږي.
6,50,000 او 4,28 په دغو حدودو کې د نفوس په پرتله باندې مختلف بودیجه ورکول کیږي د روغتیايي خدماتو لپاره. نو موږ د دې نه نه یو راضي. زموږ وړاندیز هم همدا دی چې په دې برخه کې باید توجه وشي او جدي اقدام وشي.
بل لوري ته د میدان وردګو والی مظفرالدین یمین هم وایي چې د ولایتي روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته لوړ شي، او په ولسوالیو کې هم نفوس ته په کتو لږ تر لږه 500 بسترې روغتونونو ته اړتیا موجوده ده.
د خلکو نفوس ډېر دی، او په اول مرحله کې 200 بسترې شبخانه ضرورت لرو، مرکز کې بیا هر ولسوالۍ کې داخل 50-40 شبخانه باید ولرو، چې انشاءالله په دې رابطه کې کېدای شي د لوړ رتبه اتلته راشي نږدې نه د مشکلاتو وګوري.
د عامې روغتیا ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په میدان وردګو کې 2 اتیا روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، چې د یاد ولایت پر نفوس سربیره د دغه ولایت له لارې د تلونکو کوچیانو او د کابل کندهار لوی لارې په سر د ټرافیکي پیښو ټپیانو ته هم خدمات وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی. د مشال رادیو خبریال اسرار عالم محمد په سټوډیو کې را سره دی. محمد صاحب شرح لیک خبرونه
ډیر مننه عائشه. بس
محمد صاحب له پاکستانی چارواکو سره شغل ظریف پر کوم موضوعات خبري کوي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی، نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دی، او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړی ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکیچ هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوزونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده، او چې د پاکستان سر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شي؟
پاره منه هم لا هم خبرې نه دي شي، وغه وجه ده چې کلن جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه غوښ څنګه پرون راغلی دي، نو دا غینه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې مونږ به د جولای د لومبۍ نیټه نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو، نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلی چې پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت دا خبر ورکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه بکیږي، نو دغه ته به د پاکستان د بونو چارو وزیر زی، نو دا تم هم د چې ځینی سرچینې د هم مو چې پاکستان وزیر اعظم کې د شلاټ شي، او څنګه چې تاسو ما ویلې د جولای نه سعودي ویل د جولای د لومبۍ نیټه نه بمنګ پاکستان د قرض باندې تیل ورکول هم پیل کو. نو یو خدغه خبرې دی بلخوا ایران چې کوم دی هغه خپل کوشش کوي چې د پاکستان او د غراز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبره وکړي چې څنګه تر دې پورې چې د پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان نه په ایران کې وسلوال بریدونه کوي، نو خدغی باوجود خکاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشي د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامله، خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ولته کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره ده هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات هغه ته به هم ځان چمتو ساتو.
مومن صاحب مننه. بیا هم یو نړیواله مسله را اخلو، سیمه ایز او نړیواله مسله. البته تر ډیره نړیواله ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2014 کال د ولسمشي انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنه په اړه دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، دا فرمان څه وخت خپور شوی او د هدف په اړه څه ویل شي؟
مننه شبر صاحب. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه فرمان پرون خپور شو. دغه فرمان چې وایي استخباراتي ادارې د لادلي وزارت سره د ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. دې اقدام ته د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستۍ مورد ګڼل کیږي. د مولر نهایي راپور چې تېر میاشت خپور شو، د امریکا د استخباراتو نتیجه اخیستنه تاییدوي چې روسیې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې ده. د نهایي راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي.
بله، په دغه راپور کې داسې څه وړاندې شوي چې په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مداخله هڅې ثابت کړي؟
د رابرټ مولر په نهایي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه اسناد وړاندې شوي چې وایي په یو ډول د مولر د تحقیقاتو د تضعیف کولو لپاره کړي دي. خو راپور وایي داسې د پام وړ اسناد نشته چې ثابت کړي چې ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې وي. خو په عین حال کې ولسمشر په دې برخه کې برات هم نه دی ورکړی او په دې کار کې سپین هم نه دی ګڼلی. دا تحقیقات په لومړي سر کې د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتي ادارې لخوا پیل شوي دي، خو وروسته له هغه ځانګړي څارنوال رابرټ مولر ته ورکړل شوي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمس کومي له دندې لرې کړ. او اوسمهال څو کمیټې نه یوازې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه، بلکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکس او د هغه د سوداګریزو معاملو په اړه هم څېړنې کوي.
مننه له فریبا ظاهر څخه. په مننې وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د زیرک میټرونو د نصبولو لړۍ د افغانستان په 50 زونونو کې پیل کړې ده. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستيال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا میټرونه دا وړتیا لري ترڅو د برښنا د ضایعات تشخیص کړي، د برښنا د غلا مخه ونیسي او همدارنګه د دوغ میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې مجبور شي چې په موقع سره د برښنا بل تحویل کړي. د دوغ میټرونو د نصبولو لړۍ اوس په بلخ ولایت کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزی له شغلی احمدزی سره په مزار شریف کې مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا څنګه پروشه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتی ضایعات له منځ نه تفکیک کړي او په زمن کې برښنا شرکت او شي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې موږ کولای شو چې خپل شبکو څه رقم استاندارد ته راوړو چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ارقام لرو. متاسفانه تر دا اوسه پورې چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل، اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکي او زیات تجارتي لمنه بیلکو او دغه خلک چې فساد کوي، خلک چې برق نه غلا کوي، دا خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو. نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه دا خلک د کنټرول لاندې راوړو او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي او په دې برخه کې تاسو سره چا مالی مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2014 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې، او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو، او بعد لاغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د 2 میلیونه ډالره دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوي وکړي چې دوی یا د برق صرفنه ورکوي او یا هم په یو ډول برښنا غلا کوي؟
تاوان دغه سیستم چې دی امداوس موږ وربند کار کوو، دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته وایو. چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر، هر فیډر، هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی، تجارتي مشتریان دی، د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو، او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو. نو بناً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلی او برق موږ لاړ شو عملا قطع کړو، یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کړو. د دغې شیانو د مخنیوي لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولای چې د برښنا له برق نه غلا وکړي، او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځواب دی وي.
صفی الله احمد صاحب بیا هم مرکه لرو، خو په یوې بلې موضوع. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوبو نه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه لري. دغه لوبه په انګلستان کې د کابل په وخت د ورځې په 2 بجو پیلېږي. سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د نړیوال جام مسابقو ته د تیاری په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې.
تاج ملک صاحب محترم، که د نن ورځې د لوبې په هکله چې پاکستان سره لرو معلومات راکوي چې د موږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده؟
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دغې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر ښه توګه ترسره شوي دي. زمونږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړې دي، او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي. انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي. او د لوبې احمد په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي، دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زمونږ لوبډله یعنې هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي.
ملک صاحب، د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي؟
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي، ښه لوبې کړي دي، خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیلو دلې 5 لوبو کې. نو او د افغانستان سره جګړو لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرف کنه، دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې. نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي. تمرینی لوبه د دوه لوبډلې به یعنې پوره بیټسمنان لوبوي او پوره بالرانو ته ټولو ته به موقع ورکوي. نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او انشاءالله زمونږ د لوبډلې یعنې د بریا امکانات شته دي پکې.
تاج ملک صاحب، دغه ورستی لوبې چې موږ آیرلند سره درلودې دا مو وکتلې، یو لوبه مو بایلو د یو ویوړه یو کې بریالي سو، او دغه لوبې د نوي کپتان ګلبدین نائب په مشرۍ تر سره شوه. دیوغی کیپټنسی څنګه ده تر اوسه پورې، او بل دا چې د موږ د ټیم لومړی لوبه په جام کې له استرالیا سره ده، د استرالیا ټیم څومره غښتلې دی؟
نو لکه څنګه چې ګلبدین نائب کپتان اعلان شوی ده تر اوسه پورې، یعنی هغه د لوبه ترسره کړې ده، اوس اندازه تجربه یې ترلاسه کړې ده چې په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لوبډل مشهور کی. زمونږ په نظر باندې انشاءالله چې لوبډل اوس بالکل د په مشرۍ کې تیار ده او یو متحده ده، نو ډېره ښه لوبه به ترسره شي. او د استرالیا په باره کې به درته وایم چې استرالیا یعنی یو ډېره پیاوړې لوبډله ده، څلور ځلې نړیوال جام هغوی ګټلې ده، او زمونږ سره لومړنۍ لوبه ده. نو دا چې موږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته ده، او چې په هغه کې زمونږ سپینران او پس بالران ډېر یعنی موږ امیدونه ونه لرو، نو که چېرته استرالیا خلاف باندې زمونږ لوبډلې یعنی بالران ښه بالینګ وکړو یا زمونږ بیټسمن په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي، نو انشاءالله د دې امکان شته ده چې استرالیا ته موږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د